دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوري دن کو نن د اتوار یا یک شنبه ورځ د 2015 میلادي کال د جولای میاشتې 15 منټه دا زموږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې ورنه غړې سلام پښتونخوا کې درته زهارون باچاو زمو همکار ګولیاز سلامونه وایو په خبرونه کې په خبرونو سربیره پر یو شمېر سمې موضوعات رپورټونه او ترڅنګ د پاکستان یو نړیوالو ورځپاڼو مطالب درورو خبرونه له ګل ایاز اورو.
سحر مو پخیر لمړی د خبرونو سرټکی د پاکستان لپاره د امریکا سفیر وای امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه اعتراض نه لري. امریکایي سېنټر جان میکین وای چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي او د تیونس حکومت په هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچرډ اولسن ویلي دي چې امریکا د کاشغر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري، بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په پېښور کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. نوموړي زیاته کړه،
I think there are some people who would like to see this as something of competition between China and the United States and
زنی خلکو ته د امریکای او چین ترمنز مقابله په نظر راځي، خو مونږ دا سی فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکای ګټي د بیلیدو په ځای یوځی کېدل په نظر راځي.
China's interests in Pakistan.
امریکایي سفیر د پیښور د سفر پر مهال د خیبر پختونخوا گورنر او کور کمانډر سره هم ملاقاتونه وکړل. د امریکا سېنټر جان میکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالت کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. نوموړي ویل
I am deeply concerned about
دا وای د افغانستان د لویدیزو زینو سیمو سقوط د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور ز ژور اندیښمن کړم او په دې صورت کې د بخوانی پروګرام لمخې د افغانستان پر خودل بلوې تیروتنه او نورین وی
دا په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د پلان لمخې د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا نظامی ځواکونه یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د شمالي وزیرستان له ایده قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزیرستان د جرګې یو مشر پیر عاقل شاه نن مشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت ایده قبیلې سره کومې وعدې کړې وي باید هغه سرته ورسوي. نوموړي زیاته کړه،
حکومت چرواکی مونږ ته دا ویلي وي چې هلته مونږه پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلۍ اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي او نور څه مسایل دي، خو چونکې چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلۍ انتظام شته او نه د صحت دپاره هلته د انتظامات شته.
بلخوا په قبایلي سیمو کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکو مشال اړو ته ویلي چې په سیمه کې د اوبو او بجلی نظام یې بحال کړی دی او کډوالو ته به د ژوند نور ضرورتونه هم ورکول کیږي. د میدان وردګ ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوزي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي ویان عطاالله خوږیاڼي پرون مشال اړو ته وویل چې دغه عملیاتو له پیل تر اوسه نږدې 30 وسلوال مخالفان او 70 افغان محلي پولیس وژل شوي دي. خوږیاڼي وویل چې دوه ملکیان بیا د وسلوالو مخالفانو په ډزو وژل شوي دي. په جلریز ولسوالۍ کې له زیارت ورځې راهیسې ناامني په داسې حال کې زیاتې شوي چې د کورونو چارو وزیر او نورو امنیتي چارواکو پرون دې ولسوالۍ ته سفر وکړ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د میدان وردګ د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د سیډلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. پرون د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې دغه وفد به دې ولسوالۍ ته سفر کوي او د وروستۍ پیښې څرنګوالی به څېړي. د تېر زیارت په ورځ یوه ډله وسلوالو پر دې ولسوالۍ برید وکړو چې له کبله یو شمېر سیمه ییز پولیس وژل شول. اعلامیه وایي چې د ولسمشر محمد اشرف غنی په حکم دغه وفد ته لارښوونه شوې چې د ولایتي چارواکو په همکارۍ حالات وڅېړي او خپل رپورټ ولسمشر ته وړاندې کړي. تاسې د مشال راډیو نه خبرونه اورئ. د تیونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل د روسي برید کې ککړ کسانو خلاف سخت کاروایی وکړي. د تیونس ولسمشر باجی قائد ال سیبسی ویل چې په تیونس کې به درې ورځې بیړنۍ حالت نافذ وي. د خپل ټلویزیونی وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته امر کړی چې د ترهګرۍ په وړاندې سخت چلند وکړي. د جون میاشتې پر شپږ ویشتمه په تیونس کې پر یو ساحلي هوټل حملې 18 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د برتانیا وګړي ول. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تیونس کې هم وسله والو یوه حمله کړې وه. د اسلامي دولت وسله والې ډلې دواړو حملو ذمواري منلې ده او ظاهرا یې غوښتل چې په تیونس کې جمهوریت او د سیلګرۍ سند ته زیان ورسوي. ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی، خو د ایران په خوانی اټمی هلو ځلو په معامله تقسیم ښکاري. سفارتکارانو ویلي دي چې په ایران د امریکا او یورپین یونین لخوا لګول شوي بندیزونه د لری کولو لپاره ازمایښتي معاهدې ته رسیدلي دي، خو د نړۍ شپږ طاقتونو تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا قرارداد چې د بندیزونو لری کولو په اړه دی پرې نه دي سلا شوي. یو سفارتکار ویلي دي چې په دې معامله کې ایران په اعتماد کې نه دی اخیستل شوی. د ایران استر مرکچی عباس عرقچی د ایرانیان ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي دي چې د بندیزونو په اړه سلور یا 15 پښتنې موجود دي. دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي نن د آسټریا په پلازمینې ویانا کې د بارونو چار وزیران د ایران د اټمي پروګرام په اړه د حتمی تړون په لټ کې خبرې کوي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر پرون په پیښور کې وی خبري غونډه ته ویلي چې حکومت به له پاکستان او افغانستان سره خپل همکاري او همدارز مرستو ته دوام ورکوي. بلخو هم د امریکا د سنا یو غړي کابل ته د خپل پرونی سفر په ترڅ کې له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو د ولسمشر باراک اوباما د ادارې پر پلان دیښنه څرګند کړی. را د افغانستان د ولسی جرګې یو غړي وایي د امریکا دفاع وزیر هم ویلي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو استلو تګلارې ته باید بیا کتنه وشي.
د اوسنی خبر هم د عامغ ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دینه چې رای واخلي ویلي و چې موږ بیا کتنه بي وکړو.
د پاکستان پوز داوا کوي چې د خیبر جنسای د عملیاتو په ترڅ کې وسلوال تر ډیره کمزوري کړي دي. د سمیزو چارو یو پوه په پیښور او شاوخوا کې د تروستي بریدونو نه کېدا د پوز د دغه داوی د ثبوت په توګه وړاندې کوي.
د پیښور سره چې کوم پوز شایل کوي هغه کې اوس ته دی ازور کم شوی دی.
بلخوا د شمالي وزیرستان هغه کډوال چې خپل سیمو ته بیرته لیږل شوی د ژوند د بنیادی سانتیاو لنشتوالي سر ټکوي.
کومه کډوال تلاړل نو یې نه دا چې کرایه ترځي چې نه دی وبې انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې سندرې هم درورو هیلې ده لمشال رادیو سره اوسه. دا هم اولنی رپورت. د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن تیر ورځ د خیبر پختونخوا د مرکز پیښور د سفر پر مهال په خبري ناسته کې وویل چې حکومت به د نوې ملسیزي کلونو د پالیسۍ برعکس چې په افغانستان کې د شوروي پوځونو تر ماتې وروسته دغه هیواد او ټولې سیمې ته شا کړې وه افغانستان او پاکستان سره خپلو اړیکو او مرستو ته دوام ورکوي. نوموړي همداراز وویل چې د امریکا حکومت غواړي د دغو هیوادونو په اقتصادي پرمختګ کې له هغو سره زیاتې مرستې وکړي. د امریکا سفیر په عین وخت کې د پاکستان او چین د اقتصادي رهدارۍ پروژه د سیمې د پرمختګ لپاره د یوه مهم ګام په توګه یاده کړه. له پیښور پرې د مشال رادیو خبریال غلام غوث رپورټ راکوي.
پاکستان کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د افغانستان او پاکستان سره به خپلې اړیکې قائم ساتي او په 1999 کې د شوروي اتحاد د ماتې د روسي حالاتو پر رنګ به د دې منطقې سره اړیکې نه ختموي. مونږ به په دې منطقه کې ځان مصروف ساتو. مونږ د 1999 او د 1990 په تاریخ خبر یو کله چې امریکا کې د شوروي اتحاد د جنگ د ختمولو وروسته د دې سیمې سره خپلې اړیکې وشلولې، خو اوس به د دې منطقې سره د اړیکو نوعیت بدلیږي او دا به کم نه کم پوځي وي، خو موږ به ځان دلته موجود ساتو. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن زیاته کړه چې په تیرو 14 کلونو کې په سیمه کې ډېر ښه بدلون راغلی دی او په افغانستان کې د ولس په ژوند کې ښه بدلون په نظر راځي. په 2001 کې افغانستان څنګه وو او اوس څنګه دی؟ اوس په ډېره زیاته شمېره کې افغانان د روغتیا سہولتونو ته لاسرسی لري. د 2001 نه وړاندې په افغانستان کې د جنکو په تعلیم بندیز، خو اوس په ډیره زیاته شمیره کې جنکۍ تعلیم حاصلوي. په کابل کې په 2001 کې 100,000 خلک اوسېدل، خو اوس هغلته کې شاوخوا 500,000 خلک اوسېږي. په تیرو 14 کلونو کې د نړیوالو ترګرو د فعالیتونو د مخې نیولو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړی شوي دي. په ایبټ آباد کې د القاعده مشر اسامه ووژل شو. زما په اند اوس مهمه خبره دا ده چې په سویلي آسیا کې اوس پراکسی وارز نه ډډه وکړی شي. مونږ ژمن یو چې د افغان ځواکونو روزنه او مرسته به کوو، او افغان ځواکونه د ستاینې وړ دي چې په دې وروستیو کې په افغان پارلمان برید پشا وتنبولو. د اقتصادي رهداري په لړ کې امریکایي سفیر ریچارډ اولسن وویل چې د دې منصوبې په عملي کولو سره د پاکستان د اقتصادي پرمختګ په لړ کې د چین او امریکې اهداف یوځای کېدای شي. ځینې خلکو ته د امریکې او چین ترمنځ مقابله په نظر راځي، خو مونږ داسې فکر نه کوو. مونږ ته په پاکستان کې د چین او امریکې ګټې د بیلیدو په ځای یوځای کېدل په نظر راځي. امریکایي سفیر ریچارډ اولسن تیره ورځ د پېښور د کور کمانډر او د پښتونخوا د گورنر سره هم ملاقات وکړو، او په امریکایي کونسلیټ پېښور کې د روژماتي ورکولو د یو پروګرام میزبانی هم وکړه. او د دې ترڅنګ په پېښور امریکایي کونسلیټ کې د 3 جولای د امریکې قومي ورځ هم په پېښور کې ولمنځلې شوه. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
بلخو امریکایي سناتور جان مکین چې تازه ل افغانستان څخه لیدنه کړې وای، په اوسنی وضعیت کې د افغانستان یوازې پرې خودل لوی ستونزې زیږولې شي. هغه د سرګندونې د شنبې پر ورځ په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه افغانستان په اوسنی حالت کې یوازې پرېږدي، دا به یو نه جبرانېدونکي تېروتنه وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشر براک اوباما د پلان تر مخه د 2014 میلادي کال تر پایه د امریکا پوځي سرتیري یوازې د خپلو ډیپلوماټیکو ساحو د امنیت لپاره په افغانستان کې پاتې کیږي. د مشال ریډیو خبریال یوسف خان زدران رپورٹ راکوي.
په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې موجودیت د هیواد په لویدیز او شمال کې د ځینو سیمو سقوط او په دغه هیواد کې د تور او سپین بیرغ لاندې د بیلابیلو وسلوالو ډلو فعالیت امریکایي سناتوران اندېښمن کړي دي. د امریکا په سنا مجلس کې د اریزونیا ایالت یو مخکښ سناتور جان میکن دغه څرګندونې د شنبې په ورځ په کابل کې وکړې او د افغان حکومت سره د امریکا او کانګرس په اوږدمهاله مرستو ټینګار وکړ. نوموړي وویل چې اوسنیو شرایطو ته په کتو امریکا باید خپل ټول ځواکونه له افغانستان نه ونه باسي. افغانستان د لویدیځو ځینو سیمو سقوط، د ایران لخوا طالبانو ته د وسلو ورکول او د اسلامي دولت ډلې ظهور زه ژور اندېښمن کړی یم، او په دې صورت کې د پخواني پروګرام له مخې د افغانستان پرېښودل به لویه تېروتنه او ناورین وي. ښاغلی میکن وایي د وسلوالو طالبانو حملې ښایي چې هغوی اوس هم د پام وړ توان لري، خو په وړاندې د افغان ځواکونو مبارزه د ستایلو ده. هغه وایي زیات شمېر امریکایي جنرالان هم په دې باور دي چې له وخته مخکې د افغانستان څخه وتل ستره تېروتنه ده. د امریکا د متحده ایالاتو د رسمي دریځ له مخې به د 2014 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې امریکایي ځواکونه یوازې د سفارت تر ساتلو محدود پاتې شي. جان میکن چې له دې وړاندې افغانستان ته ډېر سفرونه کړي او د دې هیواد د وضعیت راپور یې د امریکا تر کانګرس رسولی وایي، تر هغې چې حالت ډاډمن نه وي د افغانستان یوازې پرېښودل د نړیوالو قربانۍ د سوال سره مخ کولی شي. له دې سره د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي د امریکا د نوي دفاع وزیر پالیسي هم دا ده چې د افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو په وتلو بیا فکر وکړي. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون غړي عبدالقادر زازی وطن دوست ازادي راډیو ته وویل امریکا د نوو ستونزو څخه اندېښمنه ده او ممکن په خپلې پخوانۍ پریکړې بیا غور وکړي.
د امریکا نوې دفاع وزیر په معلومړنۍ ورځو کې دا خبره وکړله چې په افغانستان کې موږ د جګړې په دوام باندې به زه بیا کتنه کوم. اوس چې جان میکن وایي او راغلی دا او اندېښنه ښیي، نو زه فکر کوم دغه د ده اوسنی خبرې هم د هماغه ورځ نه چې دفاع وزیر مخکې دی نه چې رای واخلي ویلی و چې موږ به بیا کتنه پرې وکړو.
بلخوا دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هم ډېر شمېر امریکایي سناتورانو د افغانستان وضعیت د ډاډ وړ نه دی بللی او ویلي دي چې امریکا نه باید د عراق تېروتنه په افغانستان کې تکرار کړي. افغان حکومت هم وروستیو ناامنیو ته په کتو تروریزم تل یو سیمه ییز او نړیوال ګواښ ګڼلی او د هغې سره یې د مبارزې د پیاوړتیا داسې غوښتنه کړې چې افغان ځواکونه هم وروزل شي او هم پکې په مجهزو وسلو سنبال شي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو د مطبوعاتي رپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت غواړي د هیواد په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پیل کړو پوځي عملیاتو په ترڅ کې نوې کاروایان وکړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ورته د خپلو پوځي عملیاتو په اړه معلومات ورنکړي، نو د ترهګرو د تګ راتګ مخنیوي به ډیر مشکل وي. دوی وایي چې د دې لقبله به په سیمه کې د امن د راتګ پر ځای جنگ لا نور توت شي. په همدې حال کې څېړونکي هم د ترهګرۍ د ختمولو لپاره د کابل او اسلام آباد همکاري مهمه بولي. بشیر گواخ پر دی موضوع دا رپورٹ جوړ کړی دی.
د پاکستانی پوز په یو خبر پانه کې ویل شوی چې د شمالي وزیرستان د دورې په محل د پوز مشر جنرال راحیل شریف د جمعې په ورځ ویلي چې عملیات باید د ترهګرو د ځپلو لپاره لا نور پسې وغځیږي. د رپورټون تر مخه د پاکستان پوز غواړي په شوال سیمه کې موجودو وسلوالو خلاف عملیات وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت یو وان دولت وزیري تیر ورځ د مشال ریډیو افغان څنګه ته ویلي چې که پاکستان د ضرب عذب روانو عملیاتو نوې پړاو تر سره کوي، نو باید چې دوی ته خبر ورکړل شي. هغه ویل چې د پاکستان، ناټو او افغان ځواکونو ترمن د روسیو کې د پوځي عملیاتو د هماهنګۍ فیصله شوې ده.
اگر ما از خطی طرف
کوم د ډیورنډ کرښې دی غاړه افغانستان کې عملیات کوو، نو پاکستان ته وایو پاکستان هم باید داسې وکړي. مطلب دا دی چې کوم عملیات کوو نو پاکستان به هلته د ورتلونکو ترهګرو مخه نیسي. که پاکستان عملیات کوي او موږ ته خبر راکړي، نو دې خواته راتلونکو وسلوالو مخه به موږ نیسو. افغانستان پر دې خبره ولاړ دی. هیله ده چې پاکستان هم په دې اړه خپل وعده پوره کړي.
په دې روسیو کې پر افغان ولسمشر اشرف غنی د افغان سیاستوالو لخوا له دې عمله سختي نیوکې شوې چې د پاکستان سره یې اړیکې ډېرې ښې کړې دي. اکثره افغان سیاستوال پر پاکستان تور لګی چې افغانستان کې د رواني ترهګرۍ ملاتړ کوي. اسلام آباد دا نه مني. کابل کې د امریکې پخوانی سفیر ریان کراکر تیر ورځ مشال ریډیو سره خبرو کې د ولسمشر غنی تګلاره سیلې او پر پاکستان غږ کوي چې د ترهګرو د ځپلو لپاره د افغانستان سره لاس یو کی.
This is a moment for Pakistan to realize
اوس د پاکستان لپاره دا وخت را رسیدلی دی. دوی کابل کې داسې یو همکار لري چې ورسره د شریک دښمن او شریک مشکل د ختمولو لپاره ودریدلی شي. دا د پاکستان لپاره ښه موقع ده چې په خپل ملک کې د ځینو وسلوالو ډلو لکه کوټه شورا، حقانی ګروپ او قبایلي سیمو کې موجودو نورو وسلوالو ډلو پر ضد ګامونه واخلي. دا د دواړو هیوادونو لپاره یو ښه موقع ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تیرو وختونو کې افغان چارواکو ویلي چې تیر کال په جون میاشت کې چې له کله راهیسې د پاکستان پوځ په قبایلي سیمو کې عملیات شروع کړي، وسلوال افغانستان ته وروختي او هلته یې ترهګرو حملو ته زور ورکړی. د پاکستانی پوځ پخوانی افسر بریګیډیر صاد محمد خان وایي چې ترهګري د پاکستان او افغانستان له شریک کار بغیر نشي ختمېدلی.
تر څو پورې ما په خیال باندې یو علاقائی د دې باندې مفاهمت نه شوي نو دا نه ختمېږي. اوس افغانستان کې دا کسانو تښتېدل د پاکستان نه فرض کړه او دوی کافی قوت لري، خصوصي بعض ځینو کې ډېر طاقت دی د پاکستاني طالبان چې کومه خوا تللي دي.
د یادونې وړ ده چې د افغانستان او پاکستان د امنیت لپاره د شریک کار په اړه په داسې حال کې بیا غږ پورته کیږي چې په دواړو هیوادونو کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش هم د خپل موجودیت او فعالیتونو اعلان کړی دی.
د مشال رادیو د یک شنبې یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر سوري
په پاوکم 2 بجو
راشه درشه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا د پاکستان پوز د اماړي کو څنګه وای د خیبر ایجنسی د باړی او تیرا میدان سیمې له وسلوالو پاکی کړی دی او زیاتوی چې په دې رستیاو کې د تیرا په کوکی خېلو کې د وسلوالو پر ضد د خیبر ټو په نوم عملیات پیل کړی او دا چې بریاوی پکې ترلاسه کړی دی په همدې حال کې تیرا کوکی خېلو به کورکل شوی خلک د یادې سیمې د امنیت لپاره ډاډمن نه دي دا چې په خیبر ایجنسی کې د پاکستان پوز رستي عملیات څومره موثر دي او دا هم چې دغه عملیاتو غني واقعي هم په سیمه کې د وسلوالو ډلو نفوذ کم کړی دی د دې پوښتنو د ځواب لپاره د مشال ریډیو د خبريال فرهاد شینواری دا رپورټور
د پاکستانی پوز مطبوعاتی سانګي آی ایس پی آر یو چارواکي خپل نوم نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته ویلي دي چې امنیتي ځواکونو د خیبر ایجنسی په باډا او تیرا میدان کې حکومتي واکمنی بحال کړې ده او په وسلوال تیرا کوکی خېلو ته ورغلي دي پوز وایي چې په دې ورستو کې د تیرا په کوکی خېلو برخه کې د وسلوالو ډلو پر ضد د خیبر ټو په نامه عملیات پیل کړي دي چې ډېر په کامیابۍ سره روان دي او دلته د وسلوالو مرکزونه د هوایي بریدونو للارې په نخه کړی دي او درنا مرګ ژوبلې ورته اړولې ده خو بیا وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي پوز دا هم مني چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته هم ځاني زیانونه اوښتي دي خبریال او د سیمې د چارو کارپوه رحیم الله یوسفزی مشال ریډیو ته وایي چې دې عملیاتو نه پس په دې سیمه کې د وسلوالو اثر کم شوی دی
دا وسلوالو ډلې مخکې ډېرې مضبوطې اس کو آگا حالت نہیں دی اس کو بس وہ گو رہے ڈیرا مدوش لا کہ پیخور کے انداز سے غفرت نہیں شوی اور داد پیخور سر چکم خوش علاقے بھی اب تک اس نے دی آزور کم شوی دے نوزو کو فکر کو میں کہ اهم نو کامیابی ده د پاکستان حکومت او د فوج لپاره او دا چې کوم مخالفین دي که لشکر اسلام دي که طالبان دي نو هغه کمزوري شوي دي یو د هغه دا ثبوت دی چې څه خلکو افغانستان ته تک کړی دی
په تیرا کوکی خېلو باندې وسلوالو په 2012 کې قبضه وکړه او په زرګونه خلک ترې بې کوره شول او په جمروت کې دېره شول د تیرا کوکی خېلو یو مشر برات خان وایي چې تر اوسه په تیرا کوکی خېلو کې د امنیت وضع ښه نه ده او غواړي چې دغه سیمه هم د وسلوالو نه پاکه کړی شي او دوی ورته ستانه شي
بېګا خبرو بېګا د افغانۍ نه د مونږ د مالونو ولتلی اوس اوس بیا هغه واپس راغل بېګا د تشپام ویل چې حالات ډېر خراب وو بس جگڑی لکا باؤنڈری لائن چکم دے منگا افغانستان سرا نو آغاز دے پکٹو گنو سرا دے میدان نایا دے گولی نا دو لوگ نے مشتل کی گیا گا لوکا فی الحال تو زمین خلق نشتا کم چیو دا سی مالونو والا لگ کم کسانو ناغا بیر افغانستان طرف تا وقتی من ستا غلو سی لکم کلیر شی و قسم دا اکمات ہولی گی و منگا خپل وطن کی اخپل آگا کی خپل استوب نشترو
رحیم الله یوسفزی زیاتوی چې په تیرا کې د پوز د اکثره داوو په آزاد توګه تصدیق نه کیږي
هلته خبریال چې دینو تک نشي کولی هلته کې څوک داسې ښکاره خبره هم نشي کولی هغه صحیح معلومات خو زموږ سره نشته موږ خو دغه کوم دعوې کېږي فوج دعوې کې یا مخالف فریق دعوې کې هغه زموږ سره رسیږي او د هغې بنیاد باندې بیا موږ خبر جوړو یا تجزیه کوو
یا د دیویچ په تیرا کې لشکر اسلام تحریک طالبان پاکستان او جماعت الاحرار په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې شتون لري او دوی څه موده مخکې په شاریکه د پاکستانی پوز پر ضد د جګړې اعلان کړی وو او د سیمینا تر لاسه شو معلوماتو تر مخه دلته وسلوال د غیر قانوني اف ام ریډیو للارې وخت نا وخت د خپل موجودګۍ په حق له بیانونه خپروي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی
د شمالي وزیرستان د بیکورکل شو خلکو خپل سیمو ته د ورستنولو لړۍ روانه ده د پاکستان حکومتي او پوځي چارواکي وایي چې ستنیدونکو خلکو ته د هغو په سیمو کې اسانتیاوي برابر کړی دی خود ایدک قبیله استانشوی کډوال وای د ژوند بنیادی سہولتونو ته لاسرسی نه لري د سیمې مشران وای حکومت چې دوی ته د سانتیاو برابرولو کوم ژمنه کړې وي له دوی سره کوم ژمنه کړې وي هغه یې نه دی پوره کړی بلخوا په قبالی سیمو کې له قدرتي ناورینونو سره د مبارزې حکومتي اداره وای چې بیرته ستنیدونکو کډوالو ته د هغوی په سیمو کې مناسب اسانتیاوې ورکړل شوې دي په دې اړه نور د ملیحې امیر زاده په رپورټ کې
د روان کال په مارچ میاشت کې د پاکستان د حکومت تر اعلان وروسته دا وخت د شمالي وزیرستان د کډوالو مرحله واره واپسی روانه ده چې دا وخت د ایدک قبیله کډوال خپل کورونو ته د ستنېدو په حال کې دي. که یوې خواته دغه کډوال له حکومت زر خپل کورونو ته د تللو غوښتنه کوي، نو بل خوا سیمې ته تللي کسان له حکومتي بندوبست نه مطمئن نه دي. په بنو کې میشت د ایدک قبیلې سره تعلق لرونکي دیدار داوړ چې کورنۍ سیمې ته واپس تللې ده، وایي چې هلته اوسېدونکي د بجلی او اوبو مسله لري. شمالی وزیرستان د جرګې مشر پیر اکل شاه وای چې حکومت چې ځایی اوسیدونکو ته د سہولتونو ورکولو کومې وعدې کړې وي باید چې پوره کړي.
چرواکی مونږ ته دعوی دی چې هلته مونږ پیرا پیرا انتظامات کړي دي، بجلی اوبه او د صحت چې کومې مسالې دي، خو چونکه چې کومه کډوال هلته لاړل نو هغې نه دا شکایت راځي چې نه د اوبه انتظام شته او نه د بجلی انتظام شته او نه د صحت دپاره هلته د انتظامات شته. دې باندې خو ډېر زیات خفګان ده، ولې چې دې خلکو ته ډېر زیات تکلیف دلته هم ورسېدو او هلته هم چې دومره تکلیف وي ته، نو دا خو ښه خبره نه ده.
په شمالي وزیرستان کې د قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې ایجنسی کوارډینیټر عمران وزیر وای چې د دوی کوشش ته چې تر هر ممکن حدا د سیمې اوسیدونکو ته اسانتیاوي ورکړي.
کوم دوی اپریشن فیسیلیټیز دي هغه ریهبیلیټیټ شوي دي، هغه ته د بجلی د اوبو او وسره چې کوم بیسیک نور ضرورت دي هغه د پاک آرمی پولیټیکل انتظامیا وسره لائن ډپارټمنټ حکومت پاکستان هغه ریینسټیټ کړی دي دوباره، چونکې دا خلک هم موږ ریټرن کوو او وسره وسره چې کله موږ ته ریټرن پوینټ ته راځي نو هغې نه موږ دا معلومات هم کوو، نو د بجلی او د صحت او د ڈرنکنگ واٹر اور نو چکن بیسک فیسلٹ آگا ڈیفینیٹلی بی دا ریبلیٹری نور مطلب ایجوکیشنل فیسلٹیز پکار بھی ڈیفینیٹلی بی تب آگا ہم پرووائڈ کی گی بی دا ریپریپریشن نا تقریباً دریو زی مخ بی دا چکم بجلی وا آگا با حل شوی دا.
پا شمالی وزیرستان کی تیر کال دا جون پا پینزل سمانیٹا دا پاکستان پوست دا وسلوالو خلاف عملیات شروع کرد چی دا سرکاری شمیر تر مخا لاملے تر لس لکا زیاد زائی اسے دون کی بیکو رشو.
څوک شته که نشته څه چې زمونږ د پښتنو تپوس وکړي او مونږ ته یو لاره وښیي.
دا ماشومه مې غېږ کې به ما ډېر کنډه تا پورې ځان داسې ځنګول ما دا ماشومه مې بچه خو به چپه ډېره شو، لور مې د غېږ نه لاړه، برخه م لاړه، لوپټه م لاړه، چپل م لاړې.
کله یې مونږ ته کارتون را کړو اوس یې مونږ او پولیس لاس په ګروان، پولیس ته شکایت کاری کې اول دا ترته دا چېرته څه بڼه.
مشال راډیو د بېوسه او خاموش خلکو غږ.
اوریدونکو د مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه دا د خیال محمد استاد په غږ د خوشحال خټک د غزل درته ورو.
د سبا په تګزر په چمن کې رنگارنګونو په چمن کې رنگارنګونو سب پد گزر دنیا سے خبر لنا سچنا سوی دنیا سے خبر لنا سچنا سوی دستر کو بلا واخلم ناز پر ماتا چمن کے رنگا رنگ گلو نوا کا دسفا پاد گزر پچمن گا کا چاہتا فریاد زلخ پلا چاہتا فریاد کرم زلخ پلا بخت چاہتا فریاد کرم زلخ پلا بس چا تفریاد کرم چه پرونی را تم خون نشاکا چمن کے رنگا رنگ لوا دس باد گزر چمن
نه هنی می بجی کی دن کی دوری دن کو د ګلیاز نبا لند خبرونه اور
د پاکستان لپاره د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ویلی دی چې امریکا د کارګر گوادر اقتصادي راهداري په اړه هیڅ قسم اعتراض نه لري بلکې په پاکستان کې د امریکا او چین اهداف یو شان کېدلی شي. نوموړي پرون په خبر کې خبریالانو سره په یو ځانګړي ناسته کې ویل چې امریکا له پاکستان سره مرستو ته ژمن دی او په ځانګړي ډول اقتصادي مرستې به نورې زیاتې کړي. د امریکا سینیټر جان مکین ویلي دي چې په موجوده حالاتو کې له افغانستان امریکا باید خپل ټول ځواکونه ونه باسي. نوموړي دا څرګندونې پرون په کابل کې یوې خبري غونډه کې وکړې او ټینګار یې وکړو که نړیوال ټولنه افغانستان په اوسني حالاتو کې یوازې پرېږدي نو دا به لویه تېروتنه وي. د شمالي وزیرستان د لیدک قبیلې څخه بې کوره کړل شوي خلک چې خپلو سیمو ته د ستنېدو په حال کې دي له حکومته د ژوند بنیادي ضرورتونو د نشتوالي شکایت کوي. د شمالي وزیرستان د جرګې یو مشر پیر عقل شاه نرمشال اډو سره په خبرو کې ویل چې حکومت لیدک قبیلې سره کومې وعدې کړې دي باید هغه سرته ورسوي. د میدان وردک ولایت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو پر ضد فوجي عملیات پیل شوي دي. د دې ولایت د والي وین عطا الله خوګیاڼي پرون مشال اډو ته ویل چې د دغه عملیاتو له پیل وروسته نږدې څلوېښت وسوال مخالفان او څه باندې شل افغان محلي پولیس وژل شوي دي. بلخوا افغان ولسمشر د میدان وردک د جلریز ولسوالۍ د حالاتو د څېړلو لپاره یو وفد ټاکلی دی. د تونس حکومت په هغه هیواد کې هنګامي حالت نافذ کړی دی او فوجي چارواکو ته نور اختیارات هم ورکړي دي چې په تونس کې پر یو ساحلي هوټل د وروستۍ برید کې ککړو کسانو خلاف سخته کاروایی وکړي. او ایران او د نړۍ طاقتونو پرون د اوږدو خبرو تر وروسته په مستقبل کې په تهران د بندیزونو لری کولو په اړه په خبرو کې پرمختګ کړی دی. خو د ایران په خوانی اټمی هلو ځلو په اړه په معاملې تقسیم ښکاری.
لن خبرونه مول ګلیاز اوریدل او سوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال سراج زهیر ناورو
نن ایکسپریس ورس پانه خپل اداري کې وای په پاکستان کې د پرمختګ لپاره باید چې لومړی تر هغه غریب په مکمل توګه ختم کړي شي او امن پځای شي ځکه چې لسمودیره سه روان تر هغه غریب د پاکستان میشیت ته ډیر زیان رسولې دي. اداري مخکې لیک چې د تیر وخت د غلطیان لوږی په ملک کې تر هغه غرو خپل پنځه مضبوطی کړي دي او تر دې چې په قبایلی سیمو کې په مکمل توګه کنټرول هم تر لاسه کړي وو. اداري وای کسه هم د پاکستان پوز لومړی په سواد یا باجوړ خیبر ایجنسی او اوس په شمالي وزیرستان کې پوځي اپریشن پیل کړی دی خو بیا هم وسلوال په سنا سر ډول موجود دي او ان تر دې چې وی خاریو ته هم مخه کړی دا. اداریا اخیری کې لیکي باید چې د وسلوالو پر ضد عملیات نور هم تون کړی شي. بل په لو د پیښور نخ پریدونکو مشر کرس پڼ خپل اداریا کې وای چې حکومت تش په دې خبره ځان د خپل ذمہواری نه نشي خلاصولی چې قبایلی سیمو کې تعلیمي نظام په کامیابی سره د چلولو ضرورت دی بلکې دې لړکی به عملی ګامونه غستل په کار وی. کوکته چینو قبایلی سیمو کې اسکولونه یا هو په کاغذونو کې دي او کوم چې پزمکه موجود دي هغه هم د لوی خلکو او ملکانانو د حجرو په ځای استعمالیږي او د دې سره سره چې کوم اسکولونو کې د لیک لوس کار کیږي هلت زد کوون کې یو سازان ناراضي. اداري مخکلي کې که موږ د نږدې کولونو کې وګورو نو د بدامنۍ او پوزي اپریشن د لاسه قبایلی اولس تخپل کورونو نه در په در دي او په مختلفو ځایونو کې ژوند کوي. د حالات د لاسه قبیلی سیمو کې نه یوازې تعلیمی حالات بلکې هر څه خراب دي او د دې بیا د سره د جوړولو ضرورت دی. اداریا اخیری کې لیکي چې باید حکومت د تعلیمی اصلاحاتو نه وړاندې یو سرسری سروي وکړي او هغه کې چې کومې مسلې راښکار شي د هغه د ختمولو لپاره یو مرحله وار پالیسی جوړ کړي. د جنکو تعلیم لپاره د کلی په کلی پرایمري اسکولونه جوړ کړي. زنانو سازانې دي برتي کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
ډیلی ټایمز رسپانې په ولیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف پر سیاسي تګلارې بحث کړې ده. لیکنه وایي د دیګوند مشر عمران خان په وار وار خپل بیانونه بدل کړي او خلک ورته اوس یو ټرن خان وای، معنی هغه څوک چې خپل موقف زر زر بدلوي. د مقالې په یو برخه کې راغلي چې خلک د عمران خان له تحریک انصاف ګونده مایوس شوي دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د افغانستان امنیتي او سیاسي حالت ته کتنه کړې ده. ورځپاڼې د اوسنیو حالاتو په تناظر کې په دې هیواد کې د جنګ سالارانو پر واکمنۍ بحث کړی دی. تفصیل د ګلۍ حسنه اورو.
ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی چی دا تحریک انصاف گند مشر عمران خان یو ځل بیا داسې بیان ورکړی چې دغه گند یې په دوو برخو کې ویشلې دی. د گند مرکزی غړی په دې هڅو کې دی چې د عمران خان د بیان سپیناوي او دفاعي وکړي. رسپان لکھی چې عمران خان د 15 پنکچرو خبره یو سیاسي بیان ګرځولې دی. دا اصطلاح په 2013 کال کې په انتخاباتو کې د درغلې اتور وو چې د پنجاب صوبې په نگران وزیر اعلی نجم سیٹی لګول شوی وو. د عمران خان د بیان وروسته د تحریک انصاف ګوند یو مشر عارف الوی په ټویټر پاڼه له نجم سیټی نه د غلط تور په لګولو بخنه غوښتې ده. خو بلخوا د تحریک انصاف ګوند نور مرکزی مشران د عارف الوی له بیان سره اختلاف لري او وایي چې دا د هغوی شخصي بیان دی. ورسپان لیکي چې د پی ټی آی ګوند دغه مشران تور لګوي چې نجم سیټی په هغه وخت کې نواز شریف ته ټلیفون کړی وو او ورته ویلي وو چې په 15 حلقو کې درغلي کړې ده. ڈیلی ٹائمز رسپان لکھی چې تحریک انصاف ګوند په لومړنیو کلونو کې خپل ځان داسې معرفي کړی وو چې دغه کام اشغوري، خو په مختلفو معاملاتو کې پر لپسې په بیانونو کې تضاد دغه ګوند خجالت سره مخامخ کړی دی. رسپان زیاتوي چې هم دغه وجه ده چې خلک عمران خان ته دریز بدلون کې وای ولس د تحریک انصاف ګوند د پالیسونه مایوسه شوی دی. رسپان لکھی چې عمران خان او د ګوند مشرانو لپاره کار ده چې په خپل ژبه کنټرول وساتي، ځکه چې ژبه هم قلا ده او هم بلا ده. رسپان لیکي چې د عارف الوی ایمانداري سره بیان ورکړی دی او باید د ګوند نور مشران د هغه په دریز ولاړ پاتې شي، نه چې دروغ پسې دروغ وای. بلخوا ایکسپریس ټریبیون رسپانې په افغانستان کې د جنگ سالارانو د واکمنۍ تر عنوان لاندې مقاله خپره کړې ده. رسپان لیکي چې په افغانستان کې د امریکا سرتیرو په عملیاتو کې غیر قانوني وسلې تباه کړې دي چې په مبینه توګه د پخوانی جهادي قومندان جان احمد دی. جان احمد د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله نږدې ملګری دی او دا خبره د دې خبرې ښکارندویه کوي چې په دغه هیواد کې جنگ سالاران خطرناک حالات رامنځته کولی شي. ورسپان لیکي چې د امریکایي سرتیرو عملیاتو وروستو ډېرې پوښتنې راپورته شوې دي چې ولې حکومت پلوه جنگ سالار په هیواد کې د 3,500,000 سرتیرو د موجودګۍ باوجود دومره شمیر کې د وسلو زیرمې ساتلې وي. ورسپان لیکي چې د جنگ سالار لخوا د وسلو پټولو او زیرمو د بې وسلې کولو پروګرام ته زیان رسولی دی. دا پروګرام د طالبانو د حکومت رانسکورولو وروسته شروع کړل شوی و. قسم د دې پروګرام لاندې یو شمیر لاسته راوړنې شوې دي، خو په دې کې تر ټولو لوی چیلنج د شخصي ملیشو جنگ سالارانو او د سیاستوالانو لخوا نه دي. رسپان لیکي چې په دې ټوله قضیه کې تر ټولو خپکوونکې خبره دا وه چې د رپورټونو تر مخه د پیښې سمدستي وروسته اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د جان احمد مرستې لپاره پروان ولایت ته ورغلی وو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، د تونس ولسمشر په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی دی. د په یوه ټلویزیوني وینا کې وویل د حالت به په هغه هیواد کې 3 نافذ وي. تونس یوه اونۍ وروسته له هغې دا اقدام کوي چې د سیلانیانو پر یوه تفریزای په یوه حمله کې 38 تنه وژل شول. سالم محمد صالح نور جزئیات لري.
د تونس حکومت په هغه هیواد کې اضطراری حالت اعلان کړی او پوځي چارواکو ته نور صلاحیت هم ورکړی چې په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل د برید مسؤلین سخت مجازات کړي. د تونس ولسمشر باجی قائد السیبسی وویل په تونس کې به 3 بیړنۍ حالت نافذ وي. د پخپل ټلویزیوني وینا کې زیاته کړه امنیتي چارواکو ته یې امر کړی چې د ټوریزم په وړاندې سخت چلند وکړي. دوی وایي د پارلمان او صدراعظم د نظرونو تر اورېدو وروسته مو تصمیم ونیوی چې د تونس جمهوریت په ټوله خاوره کې اضطراری حالت اعلان کړو چې 3 به نافذ وي. داسې یو اضطراری حالت چې د 1988 میلادي کال د جنوري د 26 نیټې اساسي قانون تعریف کړی دی. د تونس ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل د تونس دشمنان اوس له غرونو ښارونو ته رسېدلي دي. دی پر یوه ساحلي هوټل تر درنې حملې یوه اونۍ وروسته د ټلویزیون پر پرده راڅرګند سو. هغه پیښه یې پر ټول تونس حمله وبلله. په تونس کې پر یوه ساحلي هوټل حملې 38 تنه بهرنیان ووژل چې اکثریت یې د بریتانیا اتباع وه. د تونس د پخواني ولسمشر زین العابدین بن علي د رژیم د نسکورېدو 4 کېږي. په دې بهیر کې د سختلیزو وسلوالو ګواښونه په هغه هیواد کې زیات شوي دي. تر دې مخکې په مارچ میاشت کې په تونس کې پر باردو موزیم یوه وسله واله حمله وسوه. ورپسې د تیرې اونۍ د جمعې پیښه په څو کلونو کې په تونس کې لویې پیښې ګڼل کیږي. د اسلامي دولت ډلې د دواړو حملو مسؤلیت منلی دی او ظاهراً یې غوښتلی چې په تونس کې د ګرځندوی صنعت ته ضربه ورکړي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د افغانستان ولسی جرګې له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې زر تر زره بل کس ورته د دفاع د وزیر په توګه معرفي کړي، څو د دوبي یا اوړي تر رخصتۍ او مخکې ورته د تایید یا رد رایه ورکړي. دغه وزارت ته کاندید وزیر معصوم ستانکزی پرون ونه توانید چې د اکثریت وکیلانو د اعتماد رایه واخلي. په داسې حال کې چې د افغانستان په زیاتو برخو کې ناامني ده، پوځي کارپوهان د دفاع وزیر موجودیت مهم ګڼي. په دغه اړه بیا هم د سالم احمد صالح رپورټ اورو.
ولسی جرګه په داسې حال کې له ولسمشر څخه د دفاع وزارت لپاره د بل کاندید وزیر د معرفي کېدو غوښتنه کوي چې پرون همدغې جرګې معصوم ستانکزی ته د باور رایه ورنه کړه. ښاغلی ستانکزی د 214 وکیلانو له ډلې یوازې د 380 وکیلانو مثبتې رایې خپلې کړې، خو ونه توانید د افغانستان دفاع وزیر سي. ولسی جرګې تر دې مخکې شیرمحمد کریمي ته هم د باور رایه نه و ورکړې. اوس د ولسی جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی وایي د ولسی جرګې تر رخصتۍ مخکې باید ولسمشر دوی ته بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه معرفي کړي.
زیات خفه یم په دې باندې چې باید مونږ وزیر صاحب دفاع قانونمند درلودلی او باید رای اعتماد اخیستی وای. خو برحال بیا د وکیل صاحبانو صلاحیت او فعلاً د رئیس جمهور رئیس صاحب اجرایي نه د مخواهش دغه دا چې څومره زر کېدلی شي بل وزیر صاحب دفاع معرفي کړي چې مخکې رخصتۍ هم څخه دوی رای اعتماد واخلي.
د ولسی جرګې د دوبي رخصتۍ د زمري اسد پر لومړۍ نیټه پیلېږي او د وږي اسمبلی تر 15 دوام کوي. د پوځي چارو کارپوه پخوانی جنرال عتیق الله مرخیل وایي ولسی جرګې په دې مسأله کې سلیقوي چلند وکړ. بل دا چې د ده په خبره حکومت په خپله پر څو برخو ویشل شوی.
تاسو فکر وکړئ دا وزارت یې ما ده، معاون یې د تاسو لوی درسي دی، یا دا د ما خوښي دي، دا د ما نه خوښي دي، دا باید نه وي. دې نه پرېږم چې د برهان سنګ رباني په مرګ کې اشتراک کړی دی، هغه بل وزیر دفاع نه ته موږ سره داسې اختلافات درلود. دا ټول هغه سلیقوي برخورتونه دي چې دوی کوي په همدغې نسبت چې په دې وطن کې جګړه د خلک وژل کېږي، ولسوالۍ او غبن پسې سقوط کوي.
لا معلومه نه ده چې حکومت به کله بل کس د دفاع وزارت د کاندید وزیر په توګه ولسی جرګې ته معرفي کړي، خو د حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې معصوم ستانکزی شایي د یو څه مودې لپاره د سرپرست وزیر په توګه خپل کار ته ادامه ورکړي. هڅه مو وکړه د ولسمشر د ویندویانو نظر هم واخلو، خو د هغوی په موندلو بریالي نه سو. په داسې حال کې چې د افغانستان په څو ولایتونو کې جګړې روانې دي، د افغان قواوو تلفات زیات شوي او څو ولسوالۍ د دولت ته وسلوالو مخالفانو لاسته ورغلي. ځینې کسان په دغسې وضعیت کې د دفاع وزیر نشتوالی یوه جدي ستونزه ګڼي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اردن کو د افغانستان په خوست کې یو شمیر مدني فعالانو په نشو د روغدو کسانو د شمیر ډېرې دوه د مخنیوي لپاره د یاد ولایت په کلو کې د حجرو او جماعتونو په کچه د عامه پوهاوي کمپاین پیل کړی. دا ولسی کمپاین چې د افغان ملي غورځنګ لخوا په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم پیل شوی، موخه یې دا ده چې په افغاني ټولنه کې د نشه یي توکو د کارونې کچه راټیټه شي. ویل کېږي د افغانستان د شاوخوا 28 میلیونه وګړو له منځه 3 میلیونه افغانان په نشو روغ دي. نجیب الله لوخیل په دغه اړه رپورټ راکوي.
د شنبه په ورځ یو شمېر خوستي مدني فعالان چې د افغان ملي غورځنګ په بلنه لینکن خوانیز مرکز کې راغونډ شوي ول، ویل چې حکومت او نورې مرسته کوونکي نړیوالې مؤسسې سره له ډېرو لګښتونو او هڅو د مخدره توکو د کار، قاچاق او کارونې په کار کې پاتې راغلي دي. دوی اندېښنه څرګنده کړه چې د افغانستان په خواوشا 28 میلیونه نفوس کې د کم زیات 3 میلیونه معتادینو او پرنشو د روغدو کسانو موجودیت یو ولسی ناورین دی چې مخنیوی په خپله ولس پورې هم اړه پیدا کوي. په خوست کې د افغان ملي غورځنګ ولایتي مسؤول ډاکټر سخ سردار په خپلو پیډیزو خبرو کې ویل چې
د افغان ملي غورځنګ د نشه یي توکو د استعمال او د قاچاق په ضد یو پراخ کمپاین په لاره اچولې ده چې د دې نه نړیوالې ټولنې هم ملاتړ اعلان کړی دی. نو د هغې په سلسله کې خوست کې هم مونږ پتیل ده چې دغه ولسی کمپاین د نشه یي توکو په ضد په لاره واچو.
د خوست د مخدراتو پر ضد ادارې مشر میرنا ګل تڼیوال په خپلو خبرو کې دا ولسی حرکت وستای او غوښتنه یې وکړه چې د مخدراتو پر ضد کمپاین باید ډیر ژر کلیو، بانډو، جمعو او جماعتونو ته هم ورسیږي.
دا ولسی حرکت باید کلیو ته، بانډو ته او ولسونو ته پراخ شي او په دې برخه کې ټول قومي مشران، علما کرام، رسنۍ او ولسونه د دې سره همکاري وکړي. نن ورځ موږ ګورو چې په افغانستان کې نشه یي توکو روغ د کسان ورځ تر بلې زیاتیږي. دا یو ستر ناورین دی. دغه ناورین په مخنیوي کې ټول ولسونه باید مټه را ونغاړي.
د ملي احساس مجلې مسؤول مدیر سپین روان نورزی وایي چې
نشه یي توکو سره مبارزه یوازې د دولت او دولتي چارواکو کار نه دی. دا باید ټول ولس راپورته شي، د دې په مقابل کې ودرېږي، د سره منظمه مبارزه شروع کړي. همدا ډول نړیواله ټولنه باید د دې لپاره اساسي لارې چارې ولټوي.
که څه هم په افغانستان کې د نړۍ تر ټولو زیات کوکنار او نشه یي بوټي کرل کیږي، خو یوازې 15% ګټه بزګران اخلي او نور مفاد د مخدره توکو د نړیوالې مافیا جیبونو ته غورځیږي. دا مهال په نړۍ کې 270 میلیونه وګړي په نشو روږدي دي او په هرو 8 ثانیو کې یو کس د نشه یي توکو د کارونې له کبله خپل ژوند د لاسه ورکوي.
د پښتنو په کور کلي
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکوي.
غوږ ورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com.
اوریدونکو دا مشال ریډیو دا، تاسو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوږی چې موږ پکې سندري هم تاسو ته ورو د کرن خان په غږ دا یو غزل به ورو
تصویر می د چمخ پسې هندار اگر زولا روانو ما قدم پسې می لار اگر زولا ہندار اگر زولا روانو ما قدم پس میں لار اگر زولا تصویر میں د چمخ پسے پکوڅو کې تر سهارا ګرځېدم د شپې په پکوڅو کې تر سهارا ګرځېدم د شپې په پکوڅو کې تر سهارا ګرځېدم د شپې په پکوڅو کې تر سهارا ګرځېدم کی بیدار اگر زولا روانو ما قدم پس میلا اگر زولا تصویر میں د چمخ پس ټول وجود می زهر جن شو چلا سرانه اس دیک ټول وجود می زهر جن شو چلا سران اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو چلا سران اس دیکھ ٹول وجود میں زہر جن شو ہگے باپ لستون کی خامار گر زولا روانو ماں قدم پس میلا رگر زولا تصویر میں د چامخ پسے
د کرن خان نمد سید شاہ سعود غزل اور دو فرائیڈے ٹائمز مجلې د پاکستان په سین صوبہ په ځنګړی توګه کراچۍ خار کې د ګرمۍ لامل را پیدا شو حالات ته کتنه کړې ده مجلې لیکي کڅ هم په یاد خار کې د ګرمۍ کچا راټیټ شوی خو لا هم یو شمېر کسان د اوبو د کمیو د ګرمۍ لامل په هسپتالونو کې تر دلمنلې درملنې لاندې دي مجلې زیاتوي په کراچۍ کې سخت ګرمۍ په خار کې د صحت په موجوده نظام کې نیمګړتیاوې په ډاګه کړې دي د مقالې مهم ټکی د ملیحې امیرزاده ناورو
فرائیڈے ٹائمز مجلہ لیکی کا سہم پکا راچے خار کے دا پشاکال دا بارانونو سنخی نخ کاری ہو ہا غلطا دا گرمے پا شدت کے کمی راغلے دے پا دے رستیو کے پسین صوبہ کے دا سخت گرمے علاملہ تر دیار لسوا زیاد کسان مڑے شو مجلہ لیکی پا خار کے دا تو دوخی درجہ 15 ڈگری سینڈے گریڈو تا ٹیٹا شوی دا ہو اس ہم زیاد شمیر مریضان چی دا اوبو لکمی نا جوڑا دی ہسپتالونو تا روان دی مجلہ دا صوبائی وزیر شرجیل میمن د خلی لیکی چی دا جون دا 19 او 25 نیٹے ترمینس پا کراچے کے 2,80,000 کسان او د صوبې په نورو ضلعو کې 250 کسان مړه شو نوموړي وویل چې د 1,15,000 نه زیات کسان د ګرمۍ د لړۍ له امله په هسپتالونو کې ناجوړه پراته دي مجله وایي په سیمه کې سخت ګرمۍ د ښار د صحي نظام په هکله پوښتنې راپورته کړي دي د مجلې په خبره په بیړنیو حالاتو کې په ښار کې د امبولانسونو کمی و په سرکاري هسپتالونو کې سټریچر او کټونه کم وو او زیاتره مریضان په ځمکه پراته وو پا کراچی کې د ریاست تر انتظام لاندې مرده خانه نشته او چې کومه د ایدی فاونډیشن تر انتظام لاندې موجوده ده په هغه کې د مړو د ساتلو لپاره ځای نه و په داسې حال کې ناپیژندل شوی مړی خخ کړل شو چې دا ډول د نورو مړو لپاره ځای جوړ شي په عین حال کې د قبرونو قیمت هم مختلو ځکه چې د حکومت لخوا په دې وروستیو کې د قبرونو لپاره ځای نه دی مختص شوی مجله لیکي د اوبو او بجلی د بحران پر مهال سیاسي ګوندونو مرکزي او صوبایي حکومت پر یو بل تورونه پورې کول شروع کړل لا خبریالانو سره په خبرو کې شرجیل میمن د کراچۍ د بجلی پر ادارې تورونه ولګول چې د برېښنا په مناسب رسد باوري کولو کې پاتې راغلو د ځینو اوسیدونکو په خبره که حکومت دوی ته د موسم په هکله وار له مخې خبرداري ورکړې وي نو د ډیرو کسانو ژوندونه به بچ شوي وو که څه هم د سند موسمیاتو محکمې په ښار کې د باران وړاندوینه کړې ده خو تر اوسه باران نه دی شوی د شورو په ورځ د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د کراچۍ یو ورځنی دورې پر مهال وویل چې دا د ښار په تاریخ کې یوه لویه پیښه وه او وی ویل چې کومو محکمو په خپل کار کې بې پروايي کړې ده باید چې ذمہوار یې وګرځول شي
د سولې پر لور
یو ناسا بدر زو شو په بزدا غمړی مراد و سمال ته دومره پراتری
ولې ظلم چې دې ولې بیا دې
هر طرح کرے بدرنګ څه کړه چې دا غمین لژوند سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختمیږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه ځمنو ته بوتو ته کینی ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقوقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو پاکستانی ایکسپریس ریبیون ورځپاڼې د ښځو پر وړاندې د جنسي تشدد د پیښو د مخنیوي لپاره کار کوونکي د یوې نړیوالې ادارې په حواله لیکلي چې په پاکستان کې په اوسط ډول هر ورځ څلور ښځې د جنسي تیری ښکار کیږي پر دې سربیره په هغه هیواد کې ماشومان هم د جنسي تیری له پیښو سره مخامخیږي چې د لیکنې تر مخه د اکثرو په اړه پولیسو ته خبر نه ورکول کیږي د دې لیکنې مهم ټکی له فرخندې اسد اورو
په ښځو د جنسي تشدد د مخنیوي لپاره یو کارکونکي اداره وار وایي په پاکستان کې هر ورځ څلورو ښځو سره جنسي زیاتۍ کیږي او بیا د ډیرو داسې لږو پیښو اف آی آر درج کیږي ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د ډیرو پیښو رپورټ نه درج کیږي زیاتره خلک د پولیسو د رویې د خلکو د خبرو او نورو کورنیو مسلو له وجې د داسې پیښو خلاف اواز نه پورته کوي یوازې په کراچۍ کې په روغتونونو کې تیر کال 300 اتیا د جنسي تشدد پیښې رپورټ شوې دي. ولې بیا یوازې د یو سل شپږو داسې پیښو اف آی آر درج شوی دی؟ ورځپاڼه لیکي د کراچۍ په دریو روغتونونو کې دغه کیسونه رپورټ شوي دي. ولې بیا د ډیرو لږو په اړه خلکو په تاڼو کې رپورټ درج کړی دی؟ دغه ادارې د کراچۍ د یو سل دولس پولیس سټېشنونه معلومات ترلاسه کړي دي. په 2013 کال کې په دغه ښار کې 380 کیسونه مخې ته راغلي او یوازې د یو سل نهو په اړه ابتدایي رپورټ درج شوی دی. د وار ادارې یو کارکونکي رخصانه صدیقی وایي ډېرې ښځې چې د جنسي تشدد ښکار شوي له عدالتونو تللو ډډه کوي او د پولیسو د رویې له وجې هم داسې کیسونه نه رپورټ کیږي. بلخوا په داسې پیښو کې ککړې کورنۍ هم دا کوشش کوي دغه مسله له عدالته بهر هواره کړي. وار اداره وایي دوی په ټول پاکستان کې په دې اړه معلومات راټول کړي او له دغې تر مخه تیر کال په یوه ورځ کې له څلورو ښځو سره جنسي زیاتی شوی دی. په 2014 کال کې 1520 د جنسي زیاتیو کیسونه رپورټ شوي دي. په 2013 کال کې دغه شمیره 2020 وه. بلخوا تیر کال 3508 ماشومان له جنسي تیریو سره مخامخ شوي دي او په 2013 کال کې دغه شمیره 3002 وه. په دغو کې د زیاترو ماشومانو عمرونه د 11 تر 15 کالو پورې وو.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
سپلای مو په خپل ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار څخه زمیدار زه به خپل غریب
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې زلې په څه ډول اغیزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او موسیقاران دي په ټول دغه مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودی او پرمختګ لپاره څه کیږي؟
امارت باقاعده روان دی. پای کې د موسیقۍ د پاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دا مسله به الله حل.
دا ولدې سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندري هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه د پای په دې شیبو کې ستاسو لپاره بیا هم یو سندره د نازیا اقبال په غږ او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
پلو پور
د تاریخ پانا
ګندارا د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان چې دی دا لکه یو غونډی ورته وایه یا یو وړوکی شان غر و یا یو غټ فایل و د هغې په سر باندې چې کوم دی نو دا کلا جوړه کړه مغلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو راډیویي ننداره
او خاص کر دا چندر گپتا موریہ په زمانہ کې چې شاباز غړې او دا چار صدا دا سلطنت او په خاور خو زبردست ځای او هغه تبدی دوی د ګلونو خان
یخنیانو کې و دا د وینټر کیپټل چې و نه په خاور او سمر کیپټل کابل
د هر ګل پورس په پاو کم درې او د هر زیارت پورس په پاو کم یو لس بجې